یو استودیو غرمنی خبری خبرونه دا غرمنی خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن یک شنبه ده، د کب یوهود لومړی نیټه د فبروري میاشتې شلمه. خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انکنن هاوت فیلدت وایي چې هېواد یې پر دې غور نه کوي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. اغلې هاوت فیلدت پرون شنبه د منشن په امنیتي کنفرانس کې د وینا پر مهال ویلي چې ناروې نه غواړي د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. ناروې د روانې میاشتې په لومړیو کې د طالبانو یو پلاوی پر بېلابېلو مسایلو د بحث لپاره اوسلو ته بللی و. د امریکا عدلي وزارت ویلي چې یو پاکستانی د محکمې لخوا د درغلیو او جعلکاریو په تور په 12 کاله بند او 43 میلیون ډالر جریمې محکوم شوی. د متحده ایالاتونو د عدلي وزارت په وینا، دې سړي چې محمد عتیق نومیږي د پیسو په سپینولو او روغتیایي جعلکاری کې لاس درلود. ویل سوي چې عتیق تر شلو زیات روغتیایي مرکزونه په کنټرول کې درلودل او د درملنې په جالي داوې 40 میلیون ډالر ترلاسه کړي وو. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان ال سعود وایي چې سره له دې چې له ایران سره د سعودي د خبرو په تیر پړاو کې د پام وړ پرمختګ ونوسو، تیار دی چې له تهران سره پنځم پړاو مخامخ خبرې وکړي. ال سعود چې پرون د جرمني د منشن امنیتي کنفرانس ته وینا کوله، هیله څرګنده کړه چې د ایران له لوري به په سیمه کې د نوې تګلارې د موندلو لپاره جدي لیوالتیا وي. ایران تر اوسه د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. د تیل وړونکو بیړیو د څرک لګولو کمپنۍ ټانکر ټراکس وایي چې د ایران یوې بیړۍ چې په تیلو بار ده د چین ساحل ته څیرمه اور اخیستی. د دې کمپنۍ په وینا دا پیښه د جمعې په ورځ شوې ده. په همدې حال کې په اطلس سمندر کې لا هم په هغه بیړۍ کې د لګېدلي اور د وژلو هڅې روانې دي چې د جرمني جوړ 4000 فولکس واګون موټرونه یې بار کړي وو. تر پیښو وروسته د دې کښتۍ 22 عمله شاوخوا 200 متره لرې انتقال شوې ده. د ناټو سرمنشي یانس ستولټنبرګ وایي روسي پوځ پر خپل گاونډي اوکراین بشپړې حمله ته تیار دی. ستولټنبرګ پرون شنبه د منشن د امنیتي کانفرنس په څنډه کې د جرمني له آی آر ډي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي، ټولې نښې ښیي چې روسیه پر اوکراین بشپړ یرغل ته تیاری نیسي. موږ ټول دا تاییدوو چې د حملې خطر خورا زیات دی. د دغه رز وویل، همغسې چې روسیه وایي هسې نه ده او هیڅ ځواک یې د اوکراین له پولو شاته کړی نه دی. او د اوکراین د کورنیو چارو وزیر په شمول د دې هیواد پر جګپوړو چارواکو پرون هغه وخت د بیلتون غوښتونکو لخوا ډزې وسوې چې دوی د خپل هیواد ختیځ ته تللي وو. د ازادي راډیو د اوکراینی څانګې خبریاله ماریان کوشنر چې له اوکراینی چارواکو سره د دغه هیواد ختیځ ته تللي وو، وایي چې د اوکراینی چارواکو په 300 متره کې د هاوان مرمۍ ولګېدې. د دې ترڅنګ د ځینو راپورونو تفصیل هم په دې خبرونه کې اوریدلی سي. سره له دې چې هیڅ هیواد د طالبانو اوسنۍ حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو دې ادعا کوي چې له نړۍ سره د یو رسمي تعامل په چوکاټ کې مخته ځي.
ډیپلوماتیک تماس لپاره لار هواره سي، افغانستان نظام په رسمیت ومنسي او د نړۍ په موضوعاتو کې یو مطرح او مسؤل جهت په توګه باندې وپیژندل سي.
په ورزګان کې د نیالګیو کاروبار اغېزمن شوی.
په زراو بین مصر نیوله بیا بیا غو نور ته ورکوله نو چې دی غزریات دا شی نست.
د بریتانیا صدر اعظم وایي روسیه له 1945 میلادي کال راوروسته په اروپا کې د تر ټولو لوی جګړې د پلان په حال کې ده. د جرمني صدر اعظم له ایران غوښتنه وکړه چې د اټومي موافقې په اړه پیل شوي مذاکرې د نه خرابوي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې نور بس دی یا شکست سکوت اونیز پروګرام خپریږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په افغانستان کې د غرمې 12:04 سویده د یو ساعت خبرونې د راپورونو برخې ته ورځو. که څه هم هیڅ هیواد د طالبانو اوسنۍ حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو دوی ادعا کوي چې له نړۍ سره د یو رسمي تعامل په چوکاټ کې مخې ته ځي. طالب چارواکي وایي د یو رسمي او مسؤول حکومت په توګه یې د پیژندنې لپاره هڅې روانې دي او په راتلونکي کې به دا موضوع حل سي. د طالبانو له دې هیله مندۍ سره سره تازه د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انکنن هاوت فیلدت د منشن یا مونیخ امنیتي کنفرانس ته ویلي طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې ته دوی لیواله نه دي. جزئیات په دې راپور کې.
له شپږ میاشتو زیاته موده وشوه چې طالبان په افغانستان واکمن دي، خو نه د کورني مشروعیت په اخیستو بریالي شوي او نه یې نړیوال رسمیت ترلاسه کړی دی. خو بیا هم طالب چارواکي وایي له نړۍ سره هغه تعامل لري چې د رسمیت پیژندنې په پایله کې منځته راځي. د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال او د دوی د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې رسمي تعامل یوازې پر اشدر شاو او راکړه ورکړه پورې محدود وي.
اسلامي امارت هڅه کوي چې تفاهم رامنځته شي. زموږ هر ځلې بهرني سفرونه او دلته په کور دننه د بهرنیو راتګ هغه همیشه د موضوعات له ځان سره لري چې ډیپلوماتیک تماس لپاره لاره هواره شي او افغانستان نظام په رسمیت ومنل او د نړۍ په موضوعاتو کې د مطرح او مسؤل جهت په توګه باندې وپېژندل شي.
مجاهد ډاډ ورکوي چې ژر به یې حکومت رسمیت پیدا کړي، خو تازه د ناروې د بهرنیو چارو وزیر له دې کار انکار کړی. اینیکین هویټفیلد په مونیخ کانفرانس کې ویلي د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې ته لیواله نه دي او دا کار به ونه کړي. ناروې هغه هیواد ده چې روانه میاشتې د طالبانو ځنیو افغان سیاسینو، معترضو میرمنو او نړیوالې ټولنې ترمنځ د یوې غونډې کوربتوب هم وکړ، چیرته چې عملاً د بحث یوه موضوع د طالبانو د اوسني نظام مشروعیت و. خو د طالبانو د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد بیا وایي ځینې هیوادونه د خپل منځي نزاکتونو له امله دې ته چمتو شوي نه دي چې د دوی د حکومت د رسمیت پیژندنې اعلان وکړي. د طالبانو اوسنی حکومت له پیل ډېر هیله مندو چې شاید له واکمنېدو سره سم یې ډېر ژر یو شمېر هیوادونه د رسمي حکومت په توګه ومني، خو لا یې دا هیله یوازې د هیلې تر بریده پاتې ده. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پریکړه آن هغو هیوادونو هم لانه ده کړي چې دوی ته ډېر نږدې وو او له واکمن کېدو وړاندې ورسره خورا نږدې اړیکې درلودې. د امریکا متحده ایالاتو هغه مهال چې په افغانستان کې د طالبانو او مخکینی جمهوري نظام ترمنځ جګړه روانه وه خبرداری ورکړی و که طالبان په زور واکمن شي له سختو بندیزونو او د نظام د عدم مشروعیت له ننګونې سره به مخ شي.
په راپور کې مو وردل که څه هم هیڅ هیواد د طالبانو اوسنی حکومت یا نظام په رسمیت نه دی پیژندلی، خو دوی ادعا کوي چې له نړۍ سره د یوه رسمي تعامل په چوکاټ کې مخې ته روان دي. بلخوا د ناروې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنې ته دوی لیواله نه دي. له جرمني د سیاسي مسایلو شنونکی توریالی ځاځی را سره په مستقیم تماس کې دی. ځاځی صاحب، مننه چې په دې خپرونې کې مو برخه واخیسته. ستاسو نظر څه دی چې د طالبانو د اوسني حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره د طالبانو هیله مندي څومره مواجه ده؟
سلامونه نیکی هیلی وړاندې کوم. اصلی ستونزه دلته ده چې زموږ د هیواد او د طالبانو د رسمیت پیژندلو په حق له د سیمې هیوادونه او نړۍ خپل سیاسي او اقتصادي اهداف لري. که چېرته دغه دوه ستونزې د شتون ونه لري د طالبانو حکومت دوی په رسمیت پیژني. بله، دا ده چې لوی خنډ د طالبانو حکومت رسمیت پیژندلو لپاره د سیمې هیوادونه په راس کې پاکستان ده، چې همیشه د زموږ د هیواد او د ولس پر وړاندې ستونزې جوړوي او همیشه د هیواد د نه رسمیت پیژندلو هڅې کوي. دا چې د ناروې حکومت د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو څخه ډډه کوي، دا د دوی شخصي نظر ده.
تاسو د پاکستان یادونه وکړه، خو برعکس په نړیوالو سټیجونو کې د لوړ پوړو پاکستاني چارواکو څرګندونې د طالبانو په پلوي بلل سوي دي. دوی په وار وار له نړیوالو غوښتنه کړې ده چې بلاخره باید واقعیت ومني او له طالبانو سره تعامل تکشيني.
زما له نظره پاکستان دا حق نه لري چې د زموږ د هیواد او د ولس استازیتوب وکړي. افغانستان ډېر زوړ هیواد ده نظر پاکستان ته. او بله دا ده چې که نړیوال غواړي چې واقعا د افغانستان ستونزه حل کړي، دوی کولی شي د طالبانو مشرتابه یا د امنیت شورا ته یا د اروپایي ټولنې ته وغواړي او پوښتنه دې ترې وکړي چې د دوی رسمیت پیژندلو لپاره څه شیانو ته اړتیا لري. ولې نړیوال د نشي کولی دغه ستونزه په ډېرې سادګۍ سره حل کړي؟ دوی کولی شي د طالبان یو مشرتابه استازی وغواړي او د طالبان مشرتابه استازی پوښتنه ترې وکړي، تاسو زموږ څخه څه غواړئ، څه غواړئ چې موږ هغه تاسو لپاره عملي کړو تر څو وکولی شي چې زموږ حکومت په رسمیت وپېژني. اوس نو واقعیت دا ده چې اوس دې د نړۍ هیوادونه کامل المتحده که ناتو ده د افغانستان دی پریدي چې خپل آرامه ژوند وکړي. څلور لسیزه د ولس تبا شو، تکه تکه شو، ټوټي ټوټي شو، په مختلفو نظامونو ورکې راغله، ټول په زور کې راغله.
نړیوال یادونه وکړه، بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو ویلي که طالبان غواړي په رسمیت د دې حکومت وپیژندل سي. ځینې مسایل باید ومني چې د ښځو او نجونو د کار او تعلیم حقونو ته درناوی، د اقلیتونو د حقونو رعایت. څه فکر کوي چې طالبان ولې حاضر نه دي چې دغه مسایل ومني؟
زما نظر تر څو چې ما اورېدلی دی، دوی خو په خپله هم دغه ښاغلي مجاهد اعلان وکړلو چې موږ په راتلونکي کې د مکتبونه، د جنکي مکتبونه، پوهنتونونه ټول پرانیزو، اجازه ورکوو. او دا د ګرمسیرو ولایاتو ټول مکتبونه، د جنکي مکتبو ته اجازه ورکړې ده. او دوی لا شپږ میاشتې کېږي چې واک یې ترلاسه ده. نو همدې دپاره چې کته نړیوال دونه مینوال وي، لومړی دی دا چې دوی غواړي چې مشارکت ملی حکومت جوړ کړي. زما له نظره لومړی دی دغه نړیوال که واقعا د دیموکراسۍ او د بشر د حقوقو مدافعین وي، لومړی دی هغه پخوانی جنګي جګسالاران، هغه چې د هیواد زموږ د ولس دار و مدار او شیرازه یې غلا کړې ده، هغه د دوی نړیوالې محکمې ته راوسپاري. او بیا د مشارکت ملی حکومت غوښتنې د طالبان نو کې، دا هم یوه لویه ستونزه ده چې نړیوالې په ښکاره توګه نه وایي. ولې نړیواله ټولنه دغه جنګي جنایتکاران جنګي محکمې ته نه سپاري؟
بلکې طالبان په رسمیت ونه پیژندل سي، د طالبانو حکومت که په رسمیت ونه پیژندل سي، څه فکر کوي چې وضعیت به کومې خواته ولاړ سي؟
هیڅ خواته هم نه ځي. اوس په افغانستان کې عام تام امنیت ده. زه نه طالب یم، نه په دغه لاره کې هم نه روان یم. زما لاره بیخي بله لاره ده، زما دریز ملي دریز ده. اوس په ټول هیواد کې سوله ده. یوازینۍ ستونزه چې شتون لري هغه دا ده چې په هیواد کې اقتصادي بحران ده، اقتصادي وضع خرابه ده.
خو خلک اقتصادي امنیت نه لري، یعنی امنیت خو یوازې دا نه ده چې جګړه نه کېږي، خلک اقتصادي امنیت نه لري، کاروبار نشته. تقریبا د نیویورک ټایمز رسپانې په حواله په تیرو شپږو میاشتو کې 1 میلیون کسان له افغانستان څخه نورو هیوادونو ته وتلي دي، په دې خاطر چې له اقتصادي مسایلو دوی تشویش لري.
دغه وضع، دغه حالت چا په دې هیواد او په دې ولس باندې راوستلو؟ د خو همدغه غربي نړۍ، همدغه امریکا په دې هیواد باندې راوستلو، همدغه امریکا د جهاد اعلان په پاکستان کې افغانانو ته ورکړو، همدغه بریژینسکي راغی پاکستان ته. په هماغه وخت کې 1971 کال د جولای 8 ورځ به چې هیڅ می یاد نه ووځي، ګلبدین مسعود رباني سیاف ته $13 میلیونه ورکړل او د جهاد اعلان ور باندې وکړلو. دا اوس ولې د امریکا جمهور رئیس دونه ماشومانه عمل کوي چې د یو ولس بیچاره ولس، غریب ولس، پیسې په بانک کې کنګل کړي دي؟ دا د تاسف ځای نه ده؟
بله، ډېره مننه. د جرمني په جرمني کې میش د سیاسي مسایلو شننکه توریالای ځاځای و چې د طالبانو د رسمیت پیژندنې پر مسالې را سره خبرې کولې. د په تازه مورید کې د ناروی د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې دوی د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې ته لیواله نه دي، خو طالبان وایي چې دوی له نړۍ سره د یو رسمي تعامل په چوکاټ کې مخته روان دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ملګرو ملتونو ویلي چې دوی 13 میاشت په افغانستان کې له څه باندې 8000 اړو کسانو سره نقدي مرستې کړې.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي دوی 13 میاشت له څه باندې 8000 افغانانو سره نقدي مرستې کړې چې په دغه شمیر کې څه کم 15000 ماشومان شامل دي. په افغانستان کې د یونیسف ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي دوی د جنوري میاشتې له لومړۍ تر 15 نیټې پورې په 8500 کورنیو ژمنۍ بستې هم چې بیلابیل توکي پکې شامل وو ویشلې دي. یونیسف وایي دوی په 15 ولایتونو کې نوي ګرځنده روغتیایي او د تغذیه ډلې ګمارلي. دوی له خوارځواکو ماشومانو سره روغتیایي مرستې کړې. د ملګرو ملتونو دغه ادارې په افغانستان کې له ماشومانو سره د بشري مرستو لپاره په روان 2022 میلادي کال کې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د مالی مرستې غوښتنه کړې چې دا د ملګرو ملتونو په تاریخ کې تر ټولو لوی اپیل یا درخواست دی. په افغانستان کې د یونیسف ادارې ویلي له غوښتل شویو پیسو تر اوسه یوازې 15% ترلاسه شوي دي. په افغانستان کې د یونیسف ادارې مخکې ویلي و چې په دې هیواد کې په میلیونونو افغانان بیکاره شوي چې له کبله یې د ماشومانو په ګډون د کورنیو غړو ته کافي خواړه نه رسیږي. یونیسف ویلي چې په 2022 میلادي کال کې به په شدید خوارځواکۍ دغه ماشومانو شمیر 3,200,000 ته ورسیږي. د طالبانو روغتیا وزارت د بېوزلۍ او خوارځواکۍ د زیاتېدو عمده علت له روغتیایي سکتور سره د نړیوالو مالي مرستو کمیدل بللی دي. دغه وزارت ویلي وو د افغانستان روغتیایي سکتور 83% په بهرنیو مرستو ولاړو چې د مالي مرستو په بندېدو سره په افغانستان کې څه باندې 2,300 روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي.
د بریتانیا صدر اعظم وایي روسیا له 1945 میلادي کال وروسته په اروپا کې د تر ټولو لوی جګړې د پلان په حال کې ده. تفصیل له اسدالله لودین.
د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي شواهد ښیي چې روسیا په اروپا کې له 1945 میلادي کال راهیسې د تر ټولو لوی جګړې پر پلان بوخته ده. جانسن د مونیخ امنیتي کانفرنس په څنډه کې له بی بی سی سره په یوه مرکه کې ویلي د دغه پلان ټولې نښې نښانې له وړاندې په یو ډول پیل شوي دي. جانسن زیاته کړه استخباراتي معلومات ښیي چې روسیا د داسې یو یرغل نیت لري چې د اوکراین پلازمینه کیف محاصره کړي. د جانسن په خبره خلک باید پر دې پوه شي چې دغه پلان د بشر له ژوند څومره بیه اخلي. د ده په باور دا احتمالي مرګ ژوبله به یوازې اوکراینیان نه بلکې ځوان روسان هم ګالي. پر روسیې دا تورونه داسې مهال لګول کیږي چې د امریکا د حکومت د نویو شمیرو له مخې مسکو په روسیا او ګاونډي بلاروس کې د اوکراین پولې ته څیرمه د 1,09,000 تر 1,09,000 سرتیري ځای پر ځای کړي دي. د بریتانیا صدر اعظم ویلي دوی او امریکا به په ګډه د روسیې د پاونډو او ډالرو د سوداګرۍ کمپاین ودروي. هغه بندیزونه چې د جانسن په خبره پر مسکو به یې اغیز زیات وي. لویدیځو قدرتونو له دې وړاندې هم مسکو تورن کړی چې هر وخت کې ممکن پر اوکراین برید وکړي، خو روسیا بیا دا ردوي او وایي ځواکونه یې اوکراین پولې ته نږدې پوځي تمرینونه کوي. د روسیې د احتمالي یرغل په وړاندې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي هم د چمتووالي خبره کړې ده. د ویلي د اوکراین وګړي هڅه کوي د روسیې له خوا له ورپېخ ګواښ سره سره په ښه ډول خپل ژوند مخته یوسي. زیلینسکي پرون شنبه په جرمني کې د مونیخ امنیتي کانفرانس ته د وینا پر مهال وویل د اوکراین وګړي به له خپلو شریکانو سره یو ځای یا هم له شریکانو پرته د روسیې په وړاندې د ځان دفاع وکړي. دوی وویل که نړۍ غواړي له اوکراین سره مرسته وکړي باید دغه هیواد ته جنګي وسلې ورکړي. د همدې ضد او نقیضو ادعاو په ترڅ کې د اوکراین له دونیتسک سیمې څخه روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو د روسیې خواته د ښځو ماشومانو او په خومره کسانو تخلیه پیل کړې ده. دوی ادعا کړې چې د اوکراین پوځ پرې د برید پلان لري، خو کیف دا ادعا رد کړې ده.
ومردل چې د بریتانیا صدر اعظم وایي روسیا په اروپا کې د تر ټولو لوی جګړې د پلان په حال کې ده. پر روسیې دا تورونه داسې مهال لګول کېږي چې د امریکا د حکومت د تازه اټکل له مخې روسیا په مسکو په روسیا او بلاروس کې د اوکراین پولې ته څیرمه تر 1,09,000 پورې خپل سرتیري ځای پر ځای کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس اقتصادي خبرونه.
د طالبانو مرکزی بانک نن 10,000,000,000 لیلام ته وړاندې کوي. دغه بانک په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د یادو پیسو د لیلام لپاره ټول سوداګر، بانکونه، صرافیان او پولیس شرکتونه چې په شرایطو برابر دي کولی شي ونډه واخلي. مرکزی بانک وړاندې لیکلی د لیلام ګټونکي اړ دي چې خپل ټول حسابونه د ورځې تر پایه تصفیه او د بانک له لوري د ورکړل شوي نیټې پورې خپلې پیسې بانک ته وسپاري. که څه هم مرکزی بانک د دغه پیسو د لیلام لامل نه دی په ډاګه کړی، خو دغه بانک له دې وړاندې هم په یوې بلې پروسه کې 10,000,000 ډالر لیلام ته وړاندې کړي وو چې لامل یې د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت لوړول ښودل شوي وو. د طالبانو پر تګ سره افغانیو د بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول د ډالرو په وړاندې خپل ارزښت هغه مهال له لاسه ورکړ چې امریکا او نړیوال بانک د افغانستان میلیاردونو ډالر بانکي زیرمې کنګل کړي. د جلال آباد ښاروالۍ او نرخونو د کنټرول کمیسیون وایي په دې ښار کې د لومړنیو خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیو لپاره نرخنامې ټاکلې دي. د دې کمیسیون له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې چې تېره ورځ ناوخته خبره کړې ویلي یا د نرخنامې د بېلابېلو ټولنو سره په همغږۍ چمتو کړې او ټول بازار کې د پلي کېدو وړ دي. د خبر پاڼې په حواله که چا له یادو نرخنامو سرغړونه وکړه قانوني چلند به ورسره وشي. دا نرخنامه په داسې حال کې خبريږي چې لدی وړاندې د دې خار وسیدونکو د خوراکي توکو د لوړو بیو نه شکایت کړی و او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر یو نوي افغاني دېرش پوله، یو ایرو یو سلو دوه افغاني څلور اتیا پوله، یو انګلیسي پاونډ یو سلو اتلس افغاني څلور دېرش پوله، یو سعودي ریال درویش افغاني دوه پنځوس پوله، زر ایراني تومان درې افغاني درې دېرش پوله، زر هندي کالدار یو زر شپږ اویا افغاني او زر پاکستاني کالداري پنځه سوه پنځه افغاني.
خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته مزاج ملند هر کله کوم ورسکان کې لزګونو باغلرونکو په فارمونو کې په دې هیله نیلګیرو زلي وچتنې الګیو د کینولو په فصل کې به پر خلکو پلوري. خو اوس چې د ونو بوټو د کینولو فصل را رسیدلې دا ورسګانی دهقانانو نیلګي بازار نه لري. ولی نور په دې رپورت کې
دا نال چکله وشي چې نال په دې خاطر
دا ودیش کله عبد المنان دی چې د خپل نیالګي د کوری څخه یو پیرودونکو ته د نیالګي په خطول بوختی. د چ په خپل نیالخانه کې تر 500 ډوله بیلابیل نیالګي لري. نن یې په ټوله ورځ د دوه نیالګیو مشتری پیدا کړی دی.
تقریبا یو جریب نیالخانه مکرلې ده او موږ دې ته خوشاله و چې لارې به را ایلاسي. کمربندونه به دغسې لارې به ایلاسي دا زموږ نالانو بیخي ژر خرڅي. مګر د خلکو اقتصاد کمزوری دی، لس روپۍ یو نه لري چې نال راسره. خو خلکو روپۍ درلودلې خرڅېدل ښه د ورځې بد به درې سوه ناله خرڅ. اوس یوه دانه هم نه خرڅ. اوس د بادامو دا په پنځه ویشت افغانۍ ورکوو، پخوا به هم په پنځوس افغانۍ ورکوو.
د عبدالمنان په گاوند کې نورالی هم لاس تر زنه خپل د نیالګیو کورې ته ناست دی. دی وایي د نیالګیو دغه کرایه د کرنې ریاست د انجینرانو د سپارښتنو سره سمه جوړه کړې او د کرنې ریاست سره رسمي ثبت هم ده.
خواخ چې وه پخوا نلخانه مو نله مو ډېر خرڅېدلې، ځکه زراعت مو ورڅخه رانیوله، په زراو زراو به مو ورڅخه رانیوله، بیا بیا هغه نورو ته ورکوله. خو چې دی هغه زراعتو دا شی نسته. نو اوس خلک چې دی هغه د خلکو مې اقتصاد کم دی، په ډېر ارزانه قیمت مو ورڅخه رانیسې، ډېر چې نیم پکښې وي. نو خلکو اقتصاد کم دی، نلان بس یو دوه درې رانیوړي.
په ورته وخت کې په ورزګان ولایت کې کروندګر وایي سږ کال د اقتصادي ستونزو له امله نه دي توانېدلي چې په خپلو شخصي لګښتونو د باغونو جوړېدلو لپاره نیالګي واخلي. په ورزګان ولایت کې یو تن کروندګر ضیاءالدین د کرنې ریاست له چارواکو غوښتنه کوي چې د کروندګرو سره دې په دې برخه کې د نورو کلونو په څیر هم مرسته وکړي، ځکه د ده په خبره چې سږ کال د تیرو کلونو په پرتله د هر یو چا اقتصاد ځپل شوی دی.
غونه لروم زکلرو او هغه دغه ستوري زکه چې موږ وس اقتصادي وز ډیر زی پسوی دي، اقتصادي ستونزې مشکلات ډیر دي. منس کولای چې نه لا واخلو او خپل پمزکی کښینه وو. نو موږ د کرنې ریاست څخه دا هیله ده چې موږ ته دغه سي موږ سره کومک وکړي. دا به موږ د دې سره موږ ته یو کار شي او دې ته به یو کار شي.
د نیالګیو د روزونکو او کروندګرو دغه ستونزې مو د ورزګان ولایت د کرنې او مالداري ریاست تر چارواکو ورسولې. د ورزګان ولایت د کرنې او مالداري ریاست د اماړیکو مشر قدرت الله امیدی ازادي راډیو ته ویل چې د یو شمیر موسساتو سره غږېدلې او هڅه کوي چې تر څو د کرنې ریاست هم د دغه نیالګیو روزونکو څخه نیالګي واخلي.
نو شخصي کوریجات چې دی هغه څور لزره د بادامو او شکرپاری نه اعلان لرو، د غری پورت د ځان سره لرو چې د عموم مربوطه موسساتو ته د دې موضوع شریک کړي د څو دی په جریان د خریداري کې د دغه اعلانو څخه استفاده وکړي. نو پروان سرلی موسم کې پلان لرو چې یو لزر وسو شپته مسمر او غیر مسمر د نالانو کلمی کښېږدو تر څو په راتلونکو کلو کې د کرنې ریاست کارمندان وتوانېږي چې د خلکو ضرورت را پکې.
په ورزګان ولایت کې پر داسې مهال د نیالګیو د کورو خاوندان د خپلو نیالګیو لپاره د بازار موندنې غوښتنه کوي چې د څه مودې په تېرېدو سره به د نیالګیو د ایښودلو موسم هم ختم سي او پر کوره لرونکو کسانو به د هغوی روزل سوي نیالګي چې په لکونو افغاني مصرف یې هم پر کړي دي همداسې تاوان پاته سي.
د ولسونو
او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري اتي زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له ملي ازادي راډیو نه زده کړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورته چغلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه ګڼو هندي ورځپاڼو د هندوستان له صدر اعظم نریندرا مودي سره د یو شمیر افغان سکانو او هندوانو په لیدنه مطالب خپاره کړي دي. د هند ټلګراف خپرونې لیکلي یو شمیر افغان هندوانو او سکانو له مودي سره د شنبې په ورځ وکتل او له هغه څخه یې په سخت وخت کې د ملاتړ له کبله مننه وکړه. په هندي رسنیو کې د دې لیدنې په خپرو شوو تصویرونو کې ښکاري چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي له هغې افغاني لونګۍ او چپنې سره ښکاري چې افغان سکانو او هندوانو په ډالۍ کې ورکړي. د مودي دفتر په یو بیان کې ویلي هغه په افغانستان کې د هندوانو او سکانو د ستونزو او هند ته د هغوی د انتقال په برخه کې په مرسته خبرې وکړې. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ سره یو شمیر افغان هندوان او سکان هندوستان ته انتقال شوي دي. د انډیا اکسپرس ورځپاڼې په دې اړه یو مطلب کې لیکلي چې نریندرا مودي افغان هندوانو او سکانو ته هرکلی ووایا او ورته وویل چې هغوی په هند کې میلمانه نه بلکې دای کور دی. دا هند صدر اعظم همدارنګه افغان هندوانو او سکانو ته د دوی د ستونزو هواري کې د مرستې او ملاتړ ډاډ ورکړي. فارن پالیسی خبرونه یو شننه خبره کړي چې سرلیک دی د افغانستان د کنګل شوې پانګې ښه کارونه. په لیکنه کې د افغانانو او یو شمیر نړیوالو شننکو له خولې ټینګار شوی چې د افغانستان زیرمې د افغانستان د خلکو پانګه ده نه د امریکا د متحده ایالاتونو او یا طالبانو. د لیکنې په یوه برخه کې راغلي که چیرې هدف دا وي چې د افغانستان پانګه د طالبانو پر ځای افغانانو ته انتقال شي نو د خپرونې په باور د دې پر ځای چې دا پیسې د بشري مرستو سیستم ته داخل شي افغانانو ته د رسولو لپاره نورې بهترې لارې هم شته چې باید غور پرې وشي. خپرونې افغانانو ته د دې پانګې د رسولو لپاره څو انتخابونه هم وړاندیز کړي. له دې وړاندیزونو څخه یو دا دی چې واشنګټن دې پر دې کار وکړي څو په افغانستان کې د نړیوال بانک او پیسو د نړیوال صندوق پر تادیاتو بندیزونه لرې شي. د لیکوال په وینا د نړیوال بانک د افغانستان د بیا رغونې صندوق په تیر کې هم په افغانستان کې د ښوونکو ډاکټرانو او حفظ الصحې د کارکوونکو تنخواګانې ورکولې خو له هغې وروسته چې واشنګټن په تیر کال اګست کې افغانستان ته د هغه پیسو په استولو بندیز ولګوه چې طالبان پکې ښکېلېدلی شي د نړیوال بانک لخوا د دې تنخواګانو ورکول هم بند شوي. فارن پالیسی د دې پیسو د لګښت لپاره یو بل وړاندیز کې وایي د دې پر ځای چې د افغانانو له دې مالي زیرمې څخه امریکایانو ته هغه حقوقي پور ورکړل شي چې پر طالبانو دی دا پیسې او د امریکا نورې مرستې د افغانستان پر هغه لګښتونو ولګول شي چې د افغانستان د اقتصاد په رغونه کې مرسته کوي لکه له ازبکستان او تاجکستان څخه د برېښنا واردات او دې ته ورته نور لګښتونه چې په پایله کې افغانانو ته پاکې اوبه ګاز انرژي وړه او نور د اړتیا وړ توکي برابرې. د تل په څیر بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته رسیدلي دي څو یې راخلو.
السلام علیکم. صلاح الدین سردار زیم د ننګرهار ولایت د کوټو لسواله د ساتمن کلی کې همیشه د ازادي راډیو خبرونه یورم تعقیبوم. زه د یو ځوان په صفت د یو افغان په صفت د ازادي راډیو له ټول تخنیکی ټیم او خبري اعلان څخه لزړه کومې مننه کوم چې د یو مسول رسنۍ په شکل همیشه خپل غږ اوچت کړی دی او د زوریدلو کړیدلو افغانانو درد تر مسول چارواکو رسولی دی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه تاج محمد هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه صرف اړیکه کې یم. موږ د ازادۍ راډیو د شلمې کلیزې مبارکي د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته وایو. موږ په ازادۍ راډیو باندې ویاړو ځکه چې ازادۍ راډیو زموږ ژغ ته نړۍ تر ګوټ ګوټه پورې رسولی دی. موږ د ازادۍ راډیو د لا همکارۍ په هیله یو.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته لزړه له کومې سلامونه کوم. شاکر مولا جرابات می تاسو سره اړیکه نیول ده. د مسافر او د کډوالو باره کې مو خبره کوله چې دې ته بیخي د حکومت هیڅ توجه نه کوي نه د خلکو سره کومکونه کوي. نو زموږ هیله دا ده چې زموږ د هغه لوړپوړو چارواکو ته ورسیږي او باید د دې مسافرینو غم وکړي او د دوی سره کومک وکړي.
ازادي راديو ته پیغام پریدم د وردګ ولایت چې غټو ولسوالۍ کې را مرستې راځي ټول خپل زورواکانو ته ورکوي غریب خلک ټول دغسې پاتې دي از برای خدا دا څال دی امارات خلکو څخه خواهش کوم چې په دغه باندې لږ غور وکړي خدای پامان.
السلام علیکم احسان لال مر خبر کوم د لغمان ولایت د مرکز د ګومین د چارقلا د کلي نه زما دغه پیغام ده چې دا چارقلا کلی د سروې نه پاتې ده. د اسلامي امارت نه مې هیله دغه ده چې دغه کلی هم سروې کړي تر څو بشري مرسته ورته ورسیږي. دغلته ډېر غریب او بیچاره خلک اوسیږي، مرستې ته اړتیا لري.
ستاسو په همدې پیغامونو د خپرونې دا برخه پای ته رسوو. د ازادي راډیو خپرونې د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.9 او په ګڼو ښارونو کې د اف ام په 1.5.
له اجمل ان مننه. مخکې تر دې چې نورو مسایلو ته ورسو، د دې خپرونې د مهمو خبرونو لنډیز یو ځل بیا اورئ. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر انکنن هاوتفیلدت وایي چې هیواد یې فردي غور نه کوي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. اغلې هاوتفیلدت پرون شنبه د منشن په امنیتي کنفرانس کې د وینا پر مهال ویلي چې ناروی نه غواړي د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. ناروی د طالبانو یو پلاوی پر بیلابیلو مسایلو د بحث لپاره اوسلو ته بللی و. د امریکا عدلي وزارت ویلي چې یو پاکستانی د محکمې لخوا د درغلیو او جعل کاریو په تور په 12 کاله بند او 48 میلیون ډالر جریمې محکوم سوی. د متحده ایالاتونو د عدلي وزارت په وینا دې سړی چې محمد عتیق نومیږي د پیسو په سپینولو او روغتیایي جعلکاري کې لاس درلود. ویل سوي چې عتیق تر شلو زیات روغتیایي مرکزونه په کنټرول کې درلودل او د درملنې په جالي دعوې 40 میلیون ډالر ترلاسه کړي وو. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان ال سعود وایي چې سره له دې چې ایران سره د سعودي د خبرو په تیر پړاو کې د پام وړ پرمختګ ونوسو، تیار دی چې له تهران سره 5م پړاو مخامخ خبرې وکړي. ال سعود چې پرون د جرمني د منشن امنیتي کنفرانس ته وینا کوله، هیله څرګنده کړه چې د ایران له لوري به په سیمه کې د نوې تګلارې د موندلو لپاره جدي لیوالتیا وي. ایران تر اوسه د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. د تیل وړونکو بیړیو د څرک لګولو کمپنۍ ټانکر ټراکس وایي چې د ایران یوې بیړۍ چې په تیلو بار ده د چین ساحل ته څیرمه اور اخیستی. د دې کمپنۍ په وینا دا پیښه د جمعې پوره سوې ده. په همدې حال کې په اطلس سمندر کې لا هم په هغه بیړۍ کې د لګېدلي اور د وژلو هڅې روانې دي چې د جرمني جوړ 4000 فولکس واګون موټرونه یې بار کړي وو. تر پیښو وروسته د دې کښتۍ 22 عمله شاوخوا 200 متره لرې انتقال سوې ده. د ناټو سرمنشي یانس ستولټنبرګ وایي روسي پوځ پر خپل گاونډي اوکراین بشپړې حمله ته تیار دی. ستولټنبرګ پرون شنبه د منشن د امنیتي کانفرنس په څنډه کې د جرمني له IRD رسنۍ سره په مرکه کې ویلي، ټول نشې شي چې روسیا پر اوکراین بشپړ یرغل ته تیاری نیسي. موږ ټول دا تاییدوو چې د حمله خطر خورا زیات دی. د دغه غرزو ویل همغه چې روسیا وایي هڅه نه ده او هیڅ ځواک یې د اوکراین له پولو شاته کړی نه دی. او د اوکراین د کورنیو چارو وزیر په شمول د دې هیواد پر جګپوړو چارواکو پرون هغه وخت د بیلتون غوښتونکو لخوا ډزې وسوې چې دوی د خپل هیواد ختیځ ته تللي وو. د ازادي راډیو د اوکراینی څانګې خبریاله ماریان کوشنر چې له اوکراینی چارواکو سره د دغه هیواد ختیځ ته تللي وو وایي چې د اوکراینی چارواکو په 300 متری کې د هاوان مرمۍ ولګېدې. تاسی آزادی رادیو تا غواجی است. پا پاتی شیبو که نور بسته یا شکست سکوت و نیز پروگرام خبریج خود رغمخ که ده ایران پا اره یا راپور راخلو. د جرمني صدر اعظم اولف شولز له ایران غوښتنه وکړه چې د اټومي موافقې په اړه پیل سوي خبرې دې نه خرابوي. دا خبرې د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو په موخه د اتریش پلازمینه ویانا کې روانې دي چې بیلابیل هیوادونه پکې برخه لري. له بلې خوا د ایران مشر آیت الله علي خامنهي ویلي چې تهران اټومي انرژي ته اړتیا لري، نه اټومي وسلو ته. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور جزئیات د ازادي راډیو له خبريال څخه اوري.
د جرمنی صدر اعظم اولاف شولتز پرون شنبه د فبروري په 19مه د مونشن یا مونیخ په امنیتی کانفرنس کې وویل اوس د واقعیت وخت را رسیدلی او ایران دی روانه مذاکرې نه خرابوي. هغه دغه راز خبرداری ورکړ کې ایران د یورانیمو په خولو یا غنی کولو ته دوام ورکړي او د ملګرو ملتونو د اټومي ادارې څارنه وځندوي، دا به د نړۍ قدرتونو ته د نه منلو وړ کار وي. د جرمنی صدر اعظم اولاف شولتز د مونشن کانفرنس ته په خبرو کې زیاته کړه د ویانا د مذاکرو د ناکامۍ خطر شته.
موږ اوس دا چانس لرو څو پر داسې موافقه صلاح وکړو چې د بندیزونو لغوه کېدو ته اجازه ورکوي. په عین حال کې که په چټکۍ بریالي نه شو د دغو مذاکرو د ماتې خطر شته. د واقعیت شیبه را رسېدلې او د ایران رهبری اوس یو انتخاب لري.
جرمنی، فرانسا، بریتانیا، روسیه او چین په مستقیم ډول، خو د امریکا متحده ایالاتونه په غیر مستقیم ډول په وایانا کې له ایران سره په مذاکرو کې برخه لري. د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 میلادي کال کې لاټومي تړون څخه د وتلو او پر ایران د لا سختو اقتصادي بندیزونو لګولو اعلان وکړ چې دې مسلې د ایران پولي واحد ته سخت ګوزار ورکړ. د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایدن د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته لستنېدو سره لیوالتیا ښوولې ده. غربي ډیپلوماټانو څو ورځې مخکې ویلي وو چې د اټومي تړون د بیا احیا لپاره مذاکرې وروستۍ مرحلې ته رسیدلې دي او موافقه ممکنه ده. بلخوا د ایران رهبر آیت الله علي خامنئي تیره پنجشنبه ویلي وو چې ایران اټومي وسلې ته نه بلکې اټومي انرژۍ ته اړتیا لري.
د خبرونه په پاتې شیبو کې نور بستې یا شکست سکوت اونیز پروګرام خبریږي چې مخکې په ژوندۍ بڼه خپور شوی اوس یې لنډیز او تکرار له ازادي رادیو څخه اوري. له دې سره د اوسنۍ خبرونې د راپورونو برخه پای ته ورسېده. تاسو له ازادي رادیو سره اوسئ چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي.
نور بستې شکست سکوت.
السلام علیکم، ازادی رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې نور بستې اونیز پروگرام خبريږي. زملالی بشیریم، تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخوړي. د تیری شنبه په ورځ د سلواغې په درویشتمه نیټه ناوخته مدینه دروازې نایرا کوهستاني مرجان امیری عاطفه حسینی او معصومه په نوم 15 مترزې شزی ونیول سوی. دا یو ورځ وروسته له هغه چې د جمعې په ورځ د یو شمیر نیول سوی او مترزو شزو د ازادي دو خبر خپور سو. سرچینو ازادي رادیو ته ویل چې دغه شزی د خپل کورنۍ له یو شمیر غړو سره نیول سوی دي. ملګرو ملتونو مخکې هم د ورکوستوي شوزو در خوشی کېدو غوښتنه کړې او نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه امریکا د افغان شوزو د حقونو پر رعایت ټینګار کړی دی. د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د شوزو او نجونو ورکېدل په څه معنا دي؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره په نور بستې خبرونه کې په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازي ګلالۍ صافی او د شوزو د حقونو فعاله ریحانه وردګ ګډون کوي. زما همکار راته وایي چې دواړي میلمنی د تلیفون له لارې له موږ سره وصل شوي دي. صافی صاحب او وردګ صاحب، تاسو دواړو ته شرغ لاست وایم. صافی صاحب، لومړی پوښتنه به ستاسو څخه وکړم. تاسو خبر یاست چې تیره اونۍ د جمعې په ورځ باندې خبرونه خپاره سول چې مخکې نیول سوي ښځې چې په هغوی کې پروانه ابراهیم خیل په نوم باندې یوه مترزه ښځه هم شامله وه، هغوی را خوشې سولې، خو دوی د رسنیو سره له خبرو ډډه کړې ده. یوه ورځ وروسته نورې ښځې ونیول سولې چې اوس هغوی ورکې دي. ستاسو په نظر باندې دغه وضعیت ولې رامنځته شوی دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو خپل سلامونه تاسو ستاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. متاسفانه دا خبرونه موږ هم اورو او دا ډېر دردونکي خبرې دي چې د ښځو سره تاوتریخوالی کېږي. هغه هم د یو حکومتي تاوتریخوالی ورته ویلی شي چې یعنې د چارواکو د لورې د ښځو غږ ته په یعنې په ورکولو یا نیولو غواړي یعنې خاموشه کړي. دا یو غیر مطلوب او غیر اصولي کار دی. که چیرې کوم جرم ثابت جرم څوک ولري، البته مسؤلین حق لري چې د جرم په اساس یو اتهام وارد کړي او د قضا او د څارنوالۍ د مخې نه موضوع مخته یوسي. او که چیرې یو بې د اتهام نه او بې د کوم جرم نه بې د کوم قانوني پړاو نه یو جلی تښتول کېږي، کولی شو ووایو چې دا یو اختطاف باندې ویل کېږي چې دا اختطاف خپل یو جرم دی. د هر چا د خوانه که دا کار وشي، متاسفانه موږ اورو چې ښځې غایبې شولې، بیا یو د چارواکي وایي چې موږ تل به خبري کاره کوي او به بلته هغه خوشی کیږي د ټول هغه سوالونه دي چې هیڅ ګټه جواب نه لري او د دې جواب یوازې هغه چا سره دی چې دې خبرو کې ښکیل دي. کچیر دی د حکومت د خوانه نیول کیږي یا د مسولین د خوانه نیول کیږي خو باید واضح شي په کوم جرم باندې اتهام چی وو. اقلا کوم سویزانه موسیقي باید روخانه شي چې په کوم سویزان باندې تاسو دی ونیولې او بیا د کوم قانون د مخې نه مثلا کته د تظاهرات د خوانه نیول کیږي اوس فعلا خو موږ قانون د تظاهرات لرو او هغه تر اوسه ملغا شوه نه دی. د هغه قانون په اساس باندې هر څوک حق لري چې خپل یعنی ازادي د بیان لري عقد تظاهرات لري او که چیرې قانون ملغا نه وشي باید دی دغه قانون ته احترام وکړي او دغه په پلي کولو کې باید عمل وکړي. نو دلته ټول سوالونه اما چې تاسو ویلې به جواب دی ولې هغه څوک چې نیول شوی دی هغه سرګندېږي نه چې وایي په څه جرم نیول شوی ولې نیول شوی چا نیولې او چیرې وړي وي. داسې یو مجهول عمل دی چې واقعا د تشویش وړ دی او په آینده کې به ډېر خلک خپل دغه اساسي حقوقونه بې برخې شي او حتی د غوښتنې غږ به نور څوک پورته کولی نشي. زیرا من نه یمه چې دوی هر کار چې کوي باید قانون په مخې وکړي او دا رقم اعمال چې اول مخاطب معلوم نه وي چې موږ چانه پښتنه وکړو دی خو سرګندول چې موږ ته معلوم نه دی وخت چې تاسو معلوم نه دی د کوم ځای نه خوشی شول آیا دا بل چې اختطاف کړی وي چې دی خوشی شول کدا کارم شوی چې خو باید ملت ته یو روحاني وچی چې دا چا څخه برمتشوی یا غلاشوی دا موږ خوشی کړی دا خبرم نه کوي. نو وخت چې دی نیولې دی په کوم قانون نیولې یو څنګه خوشی کړی دا باید حتما خلکو سره شریکی او بغیر د هغه د یو جرمی عمل دی چې د خصوص مقابل کې د تر سره کړي.
مننه صافی صاحب ته تاسو ترازم ریحانه وردک صاحب تاسو د صافی صاحب خبري واوریدلې. آیا تاسو فکر کوئ چې دا د حکومت د خوا څخه یو د بیرولو یو تاکتیک دی چې په ورته وخت کې شذي باندې کې او بیا برته راخوشي سی او بیا یو ورځ یا دوه ورځې وروسته نور شذي باندې سی؟
ډېره مننه آغلی بشیر. لومړی خو سلامونه وړاندې کوم تاسو ته آغلی صافی او د آزادۍ راډیو ټول اوریدونکو ته. دوام سره که چېرته مونږ تاسو دغه وروستۍ پیښې او دغه مونږ تاسو د وطن د تحول که مونږ تاسو ته نظر لاندې ونیسو ځکه دغه پرته د کوم سیاسي مشارکت څخه رامنځته شوه په دې کې یو غیر مترقبه حالت مونږ تاسو ټولو ته و. نړیوال ټولنه په دې مجبور دي چې باید د ښځو هغه حقوق ته وسم تر اوسه پورې هغه د امریکا فشارونه یې ته نسبت طالبانو ته کموالی په کې نه دی راغلی. موږ تاسو د شاهدان یو ښځې د افغانستان ښځې لکه څنګه چې تر اوسه پورې معلومه شوې دي هغه شل کاله پخوا ښځې نه دي ځکه دی خپل هغه د کار حق د تعلیم حق د تحصیل حق غوښتنې کوي دي او هغه د هغه حقوق دي د دې اسلامي چوکاټ ته نظر لاندې نیولې غوښتنې لیدي. نو راغلو په دې چې حکومت تر اوسه د دې کوم مسؤلیت تر غاړه نه دی اخیستی. نوی حکومت چې آیا دا ښځې چې ورک شوي دي دی دا داسې ورک شوي دي دا ښځې د دغو تظاهرات چې دی مدني حقوق دی د دې په اساس چې دغه تظاهرات نور خاموش شي څوک غږ پورته نه کړه د دې په اساس دی ورکې شوي دي. موږ تاسو شاهدان وو که نړیوال ټولنه په غو اول ځل کې چې د موږ تاسو خویندې برمته کړي وو چې چېرته فشارونه یې په طالبان ورستلي وو په نوی نظام یې ورستلی وای موږ تاسو د نن ورځ د دې شاهدان نه وو چې موږ تاسو نور خویندې لادرک شي سره د فامیلو سره. نو نړیوال که هر څومره په نوی نظام باندې فشارونه راولي د ښځو حق حقوق ورته برابر کړي موږ تاسو ګورو پرون ورځ پخوانی د مصالحې ملي مشر موږ تاسو پخوانی نه راغون کړي وو د دې د حقوق په اساس دې سره غېدلې وو چې هیڅوک د افغانستان د پخوانی قانون اساسي په اساس او د نوي نظام تر واکمنۍ لاندې د ښځو حقوق به نشي بندولای ځکه چې هغه حقوق چې دی غوښتن کې دي اتمن به ورته رسیږي
خدا به لسه وقت نیاز لري نو د دې د وخت پر سرې دلو سلام موږ تاسو شاهدان یو نن راز موږ تاسو نه پوینډ لارل تر اوسه معلوم شوی نه دی چې دغه کوم جنا دی وړي دي څوک مسولیت نه دی اخیستی فکر کوم چې دغه وضعیت به د سزو د تشویش وړ خبره موږ تاسو ته به ټولو ته وي
د زبیح الله مجاهد چې د طالبانو د حکومت ویانتی د هغه څرګندونی به واورو کله چې موږ له ده څخه پوښتنه وکړي چې دغه نویش نیول سوي ښځې چې نه تنه دی او د دوی د کورنۍ غړي چې ټولې د سرچینو په وینا چې ازادي راډیو ته تایید کړي ده چې ټول سره نیول سوي کسان څلوېښت نفره دي د دوغو د نیول کېدو په اړه باندې چې موږ له دوی څخه پوښتنه وکړه دوی موږ ته دا ډول ځواب راکړ
د افغانستان اسلامي امارت د خپلو وګړو د ساتنې مسؤلیت لري خزنر او ماشومان او سپنګری ټول په هیواد کې هغه د ساتنې حق لري هغه کومې خزي سي ویل سي او سي نادر کدي د مورد باندې زموږه اطمینان او حاصل سوی سي په خپل کورنۍ کې دي او البته طبعا ځینې وخت کله پیښې راځي خو د سید الخراش پیښه څه نه دی واقع سي او د راتلونکي لپاره هم موږ هڅه کوو چې د پیښې نه سي هغه ناڅرګند او نامعلوم وي او بل تا ته چې دا د نورو ښځو د ورکېدو موضوع هم تر اوسه تایید شوې نه ده ځینو خوازي او کله کله ځینې اوپراتیفي ساحو کې ځینې پیښې وسي هم هغوی د ځینو ملحوظاتو له امله یو تحقیق ته اړتیا وي چې کله هغه پوره سي بیا نو بېرته خپل کسان چې دي هغوی خپلو خونو ته کورو ته مراجعه کوي په هر صورت دا به دوام نه کوي نه به داسې یو عادت جوړیږي بلکې ځینې اسنایي پیښې د دې سبب کیږي چې اوس په پارسو د موږ امنیتي ځواکونو د امنیت موضوع ته ډېر اهمیت ورکوي همداراز د هیواد ثبات موضوع ډېره مهمه ده او دغه ټول د دې باعث کیږي چې موږ باید په د دې تر څنګ خلکو ساتنه کوو د نظم ساتنه هم ضروري ده د ثبات ساتنه هم ضروري ده د تشویشونو مخنیوی هم ضروري ده په ټوله کې اطمینان ورکوي چې چا سر ته به زیان نه اوړي دا شیبه د تشویش باعث نه ګرځي
اوریدونکو د یادولو وړ ده چې شاغلی مجاهد مشتدا و نه ویل چې دغه شزی چې نیول سوی وي په څه تور باندې یا په کوم جرم نیول سوی وي او کله چې راخوش سوی نو څه ډول تحقیقات د دوی څخه وسول یا په څه خطر باندې راخوش سوی یا پریښودل سوی او دغه نوی شزی چې وس توقف سوی دي دوی په کوم جرم باندې وړل سوی دي یا توقف سوی دي په دې اړه جزئیات را نکړل صافی صاحب تاسو د مجاهد صاحب خبري واوریدلې دوی په خپل خبرو پر مهال داسې توري استعمال کړل لکه دل خراشی پیشی نه دي سوی او دا خبرونه تایید سوی نه دي د دا ډول پیشو نه تاییدول خلکو ته څه ډول فکر په زړه کې ور اچوي آیا دغه اذهان نه مخشوشوي او د طالبانو پر حکومت باندې د خلکو باور څومره لمنځه وړلای شي
هغه خبرې چې مجاهد صاحب وکړي ما یعنی تینه داسې برداشت وکړ چې دی بالکل د خبر نه درات کړي هغه جمله تاسو متوجه وي چې ویلې د بعض ملحوظاتو د مخې یا مثلا بعض د ثبات د راوستلو د
پخواه بله بله
یعنی دی په مشکوکو خلکو باندې هغه دی چاپه لګوي وړي او تحقیق تینه کوي چې څه نه وسي بېرته خوشې کوي ما داسې یو برداشت وکړ نو دا خو زوی به د حکومتي حق د دې دی چې کله چیرې ګوري چې څوک مشکوک دی هغه باندې نه تحقیق د پاره ایسي یعنی دا قانون ورته اجازه ورکوي اما اقلا باید جرمی ووایي چې په دغه جرم باندې یا په دغه اتهام باندې مګر دی نیول متهم نیول کیږي هغه مجرم نه دی یو څو ورځې یا دوه ورځې یا درې ورځې ساتل کیږي ترې پوښتنه کوي په دغه اتهام باندې ونیول شي او اتهام پرې ثابت نشي بېرته خوشې شو دا خو یو حقوقي پړاو دی او هیڅوک مخالفت هم نشي کولی متاسفانه دا چې وایي موږ خبر نه سو موږ نه دي نیولي دا تشویش پیدا کوي ښایي دا چا نیولي دا چیرې تللي اوس دې داسې وویلې چې د ثبات دپاره موږ بعضې اپراتیفی کارونه کوي یعنی خلنیسو تحقیق کوو دا څه یو معنی درلوده اما دا چانی دی ویل چې باید یو نینی سیاو جرم باید وای چې موږ په دغه جرم په اتهام باندې د خزي ونیولې او جرم ثابت نشي پرته خوشی کړی دا حکم یعنی زما په نظر غیر قانوني کار نه زنه په ویل دي د دین د دین دار لري په تایید خبر دی کده چې یو اتهام باندې ونیول کیږي زه فکر کوم چې څو سره یعنی ردی کی دا کار اما پتا چې وایي چې موږ نه دي نیولي داسې تشویش پیدا کیږي چې شاید دریم یا دریمه قوه اوسي یا څلورمه قوه اوسي چې دا مختلف جنایي اوسي چې د خلګري او بیا سره خامې ازادۍ او دې پکې د اعتبار
خبر باید ډیره واضح وسی کی هر کس دې کی باید قانون د مخیو کی که یو څوک په یو جرم باندې د سویزان لري هغه کولای شي چې وینځي هم باید ووایي چې موږ دغه نفر په دغه جرم اتهام باندې مګونی وو او اتهام ثابت شو دغه بندی ده او اتهام ثابت نشو دغه خوشی ده دغه جمله که خلکو ته ووایي زه مده بالکل تشویش ته خلکو رافش او کدی دې سیستم غلې ونیسي چې نه موږ خبر نه اسو موږ خبر نه اسو په اخر کې به یو ځای نه خوشی شي او به غیم هم مصیبت حاضر نشیتن یا تشویش ده چې دلته یو کلک دریز د ازادۍ غوښتنې او یا حق غوښتنې په مقابل کې دی سرته رسی که چیرې دی دا رقم کارو کې خپل اعتبار به په ټولنه کې او همچنان بین المللي اعتبار به خپل ډېر دی ضعیفه کې ملت بل شي نه غواړي فقط زه فکر کوم ښځې اکثرا دی خپل کار غواړي ځان ته ازادۍ غواړي حق غواړي عدالت غواړي برابري غواړي د حکومت دا نه ده دا هیڅ کوم یو بده غوښتنه غلطه غوښتنه نه ده په څنګه به وسیږي بعض کړی وسیږي چې سو استفاده به کوي د بعض اشخاصونه چې دا اشخاص ټول د ښځو نمندګي کولای نشي په څنګه شته دي د مغرضه ښځې چې هغه به د کوم ډلې ټپلې وابستګان شي هغه به د ورته وایم چې هغه ازادي غوښتنې کې ښځې نه دي هغه د یو ټپلې ښځې دي هغه خپل غوښتنې لري او هغه د چا احترام وړ نه دي اما شته دي ښځې چې هغه واقعا ښځو ته حق غواړي دا د هغې حق دی د دې مخنیوی باید څوک ونه کړي که هغې غوښتنې غیر قانوني اوسېږي یا به وایي چې هو دغه غیر قانوني غوښتنې وایي موږ ورته رد جواب ورکړ او که چېرې قانوني غوښتنې اوسي باید هغې ته احترام وشي او حق ورته ورکړ شي زه به اوس چې ګورم فضل د خدای چې یو مثبت ګام اخیستل شوی چې د پوهنتونونه خوشي شوي دي یا ازاده شوي دي د ښځو جلو تګ مکتبو ته ازاد شوی دغه حق خلق غواړي دی نه څوک کوم غیر اسلامي غیر شرعي غیر اصولي حق نه غواړي خو همدغه حق دی چې خدای قرآن ورته ورکړی دی او قانون کې تسجیل شوی دی پس ممانعت یې بالکل غیر قانوني کار دی او که چیرې ښځې مغرضه کارونه کوي او چیرې د ډلو ټپلو سره لاس لري چیرې دی پردي استخباراتو ته کار کوي پوځي دی وایي چې دا د پردي استخباراتو اجنټو یا د فلاني ډلې ټپلې اجنټو او غوښته چې په دې نامه باندې د خلکو ذهن مخشوش کی یا مصروف کی هغه حق دی چې اتهام پرې وارد کی جرم ثبوت کی او بندي کی هیڅ څوک سره خبر نه لري اما راځي خبر دی کېدای شي که څوک واقعا ښځو ته حقوق وړي او دوی په دې حق باندې دی د تهدیدي یا ورکیي یا پټایي دا نو بیا یو غیر اصولي او غیر قانوني کار دی او دې ته فکر نه کوم چې څوک ورسره د خبر اومني په دې کارو باندې د حق غوښتنې غږم نه ټیټیږي بلکې برخلاف د هغې جبه به نور هم یا د هغې همغه صف به نور هم لوی شي
صافی صاحب تاسو د ریحانه وردک خبري واوریدلې دوی ویل چې نړیوالو باید پاول سر کې پر طالبانو فشار راوستلی وای چې دغه ښځې ورکه سوالي او دوی باید پراخوشي کړی وای د دې کار امکان څه ډول وستاس په نظر آیا دغه امکان لري چې نړیوال پر طالبانو فشار راولي دا به څنګه کیږي
زه ته پیغام چې فشار نور څه دی وخت چې یو شپږ میاشتې د دې د اتاک له شوی تر اوسه پر رسمیت نه دی پیژندل شوی دا یو لوی فشار دی خبر دې کړی چې دی یو تعهد لري د امریکا سره دی باید خپل تعهد باندې پاتې شي او امریکا چې ورسره دا قرارداد کړی دی دا باید د عملي کولو هغه وکیل دی د عملي کولو ضمانت نه واخلي وخت چې وطن ورته د یو قرارداد په اساس باندې تسلیم کړ یعنی دغه زمينه ورته امریکا برابر کړل چې دی راشي او حکومتونه واخلي وخت چې دا زمينه ورته برابر کړه دی باید مسولیت لري چې خپل د هغه قرارداد یا هغه مسالې چې دی خپل منځ کې هغه په دوه کې قرارداد کوي دغه غوښتنه وکړي وخت چې یو دیو پایمان لاندې یا دیو قرارداد لاندې یو دوه جنای امزاګان کې باید خپل امزاګان ته دوه خوې ژمنې وسیږي هغه رقم چې امریکایان ژمنې دی هم باید ژمنې وسیږي زه فکر کوم چې دا واقعا د بین المللي ټولنې یعنی لیکې اغیزه شته او په هر شکل چې کیږي زما په نظر د جنگ لاره هیڅ افغانانو په ګټه نه ده سیاسی لارچاری ورته ولټول شي او هغه حکومت چې د خلکو د منلو وړ نه وسی د هغه پایداری په یو مملکت کې ناشونی دی. او طالبان ته هم لازمه ده چې هماره خمه چې امریکی سره تعهد کړی دی چې د ښځو حقوقو ته به ژمن وسي، یو حکومت به جوړوي چې ټول خواوې پکې شامل اوسېږي، خصوصا ښځې هم چنان دې ته باید ژمن اوسېږي. د دې ژمنتیا یعنی ګارانټي باید هغه څوک ورکړي چې ورسره قرارداد کړی. مونږ د بین المللي ټولنې نه په خصوصا د امریکې نه غواړو چې د سیاسي لارو چارو نه دی واڅي، دی مجبور کی چې خپل هغه تعهدات ته ژمن پاتې شي.
تاسو لیدل دي چې په پاکستان کې چې د افغانستان ګاونډي هیواد دی، په دغه هیواد کې ډیر داسې راپورونه شته چې وګړي په زور باندې غایب کیږي، چې دغه ته په انګلیسي کې دوی په راپورونو کې انفورسد ډیسپیرنسز هم وایي. آیا تاسو په نظر باندې اوس همغه دود او یا رواج یا چپه چې په پاکستان کې راغلی د خلکو د منتقدینو د ورکېدو په زور باندې دا په افغانستان کې هم پیل شو؟
مکاسمانه د خوځو سره ګرځې د نارینه سره شاید هم سیږي، ولې چې راپورونه ټول راپورونه موږ اول خو ټول راپورونه سره ماسخ باید کی مستند باید کی چې متاسفانه ډیر مستند شوی هم لري. اما دغه وقت د خوځو چې مثلا اقلا موږ د څو خوځو نمونه لرو، دا همغه رقم چې تاسو ویلې نه چې ناپدیده شوی دی، یعنی یو مجهول نیول دی چې دا د قانون د اساس نه دی شوی. دا هغه ته پاتې کیږي لکه چې په دیکتاتوري نظامو کې یعنی هغه مخالف به ناپدیده کېدل یا ورکېدل به، دا هغه ته پاتې کیږي. متاسفانه دا یو ښه اصول نه دی او نه قانوني دی. که تقلیدي د پاکستان نه اوسېږي، دا ډېر د تاسف وړ دی چې که دا رقم کار دی د پاکستان نه تقلید کړي. زه وایم چې دغه کار په هیڅ صورت باندې مګر مثلا هیڅوک ورته د منلو د هیچا د منلو وړ نه دی، او هیڅوک ورته هیڅ لاره نه لري چې کوم اصول باندې دا کار شوی دی. آیا دوی فکر کوي که زه دا رقم یو وحشت ایجاد کړم چې خلک ونیسو او پټې کړو، بیا بېرته په زمانه په کوم تضمین باندې خوشې کړو چې نور به دغې کار نه پوښته کوي؟ دا به زه فکر نه کوم چې ډېر دوام وکړي. ممکن یو څو مودې لپاره به بېرته استفاده وکړي، اما بېرته رسوا کېږي، بېرته ټول خلک پوهېږي چې دا د دې کارو او افغانستان دی، نه تنها افغانستان، ټول دنیا کې دا خبرې یو رقم نه یو رقم میډیا ته رسیږي. بهتره ده دی چې دوی خپله دغه مسؤلیت په غاړه واخلي. که دغه خلک د بل چا د خوانه تښتول کېږي، د دوی د بدنامي د خوانه، بیا هم د دوی وظیفه ده چې باید هغه کړۍ پیدا کړي. او که دوی خپله دا کار کوي، دا خو بالکل غلط کار دی. دوی همغسې چې ځان ته حکومت وایي، د حکومت په حیث باندې دوی حق لري چې خلک په یو د دې لپاره چې مثلا رفع مسؤلیت وکړي، یو تشویش د خلکو نه لري کړي، یو اتهام واردوي وایي په دغه اتهام نه ونیول کړي، هېڅ اتهام هم نه واردوي، فقط د دې لپاره چې تا مظاهره کړي زه ته ورکوم چې نور د غږ پورته نه کړي. دا نو بیا یو دولتي اختطاف ورته ویلی شو مونږ، او هېڅ لاره د معقوله لاره نه ده چې دا ورته ووایي او توجیه ورته ورکړو چې دا په دې خاطر دی. اما چې وایي چې مسؤلیت دی زموږ چې د خلکو د نظام د مملکت نظام مسؤلیت تامین کړو، بېرته د خلکو د وجودي مسؤلیت هم د دې وظیفه ده. مثلا هغه ناپدیده شوی ده، فامیل تشویش لري، ټوله ټولنه تشویش لري چې یوه ښځه څنګه خپل د کور نه ځي او ادرس چاته معلوم نه دی. دا هم د دې مسؤلیت دی چې زر تر زره اول خو معلوم کړي چې دا د چا د خوانه تښتول شوی ده، او که دا د حکومتي خوانه اوسي دا نو بېخي عجایبات دي چې ووایي چې موږ خبر نه استو. دا چې خبر نه استي، دا هم د دې یعنی معلومه چې د حکومتداري لسته نه ده چې څه رقم باید خپل چارواکو سره رویه وکړي. وخت چې ته قانوني مرایل لري، ته وخت چې پولیس لري، ته سرانوالي لري، ته هایه ښځینه پولیس لري، ته هایه ښځینه سرانوالي لري، د ښځې چیرې وړي، هایه ښځینه زندان تاسې لري چې د حفاظت چې دوی د چا کور کې تاسې ساتي، دا ټول تشویش دی. یعنی هیله منده یم چې هر څه زر خپل افغاني ټولنه دی باندې فشار راوړي، خپل افغانان باید دی باندې فشار راوړي، اما هغه رقم بین المللي ټولنه باید په دې فشار راوړي چې باید هر کار چې کوي د قانون د مجرا نه دی، او کې د قانون په مقابل کې هر څوک ضعیفه ده، هیڅوک نشي کولی د قانون په مقابل کې یو سرتنبګي وکړي، اما دوی هم د قانون په مقابل کې باید دوی باید تمکین وکړي او باید پاملرنه وکړي چې د قانون پلي کول د دوی وظیفه ده، او د قانون په خلاف هر کار که هر څوک کوي دا جرم دی. څه چې دا یو دولتي وګړی اوسېږي، یو حکومتي وګړی اوسېږي، څه چې دا یو شخصي افراد اوسېږي، نو دغه کار چې دی مثلا د قانون په خلاف یو څوک ورکوي، یعنی بې د دې چې هغه مرایل د هغه چې اولې پولیسي نیسي، بیا یې څارنوالي تحقیق کوي، بیا یې محکمې ته لېږي، بې د دې مرایلو نه دا ټول اختطاف ویل کېږي.
بلې صافر صاحب، ساده جبه باندې بلې، که یو دوی خبرې په دغه مورد وکړي چې هغه ښځې چې راخوشې سوې بیرته مخکې چې ورکې سوې وې، د هغو راخوشې کېدل آیا کوم هیله بخښونکی اقدام دی که نه؟
زه وایم چې دا خوشې شو، دا ښه کار وشو. معلوم دار هم رقم چې دی یو وعده کړی چې موږ به دا کار اول خو دې مسیج ته سم خبر رسې پوسلو کې دی ویلي چې موږ دین خبر نه سو پلټنه کوو، که ممکن دی پلټنه کړې وسي او دا د دې په دې بندیخانو کې یا په کوم موضوع کې د ښځې موجودې وي، دوی باید هغه مسؤولین چې بدون د قانونی پړاو نه د خلک نیولي و باید هغه مسؤولین محکمه کې هغې ته باید جزا ورکړي چې تا ولې بېد کوم حق نه دا کار کړی دی. اقلا دغه خو خلکو سره روښانه کړي چې هو د ښځې فلاني اوزه کې وي یا فلاني نفر نیولی وي، غیر قانوني نیولی وي او موږ خوشې کړلې، دغه دی سزا، دغه کار دی وکړي چې خلکو باور پیدا شي.